د ازادي رادیو دی او ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جنګ چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال له سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلند شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یو کو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزه د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د یو کو د 12مې سرمشریزه پر مهال وکړ. آذری رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یو کو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یو کو سرمشریزه په افغانستان کې جوړ شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $500 میلیون پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په 4 ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږ 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او لسګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له 13 کلونو راهیسې یې استوګنو او خوانته د تخلیه خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالی ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندري سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان 14 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په خپله خوښه نه بلکې جبري دی.
موجرین افغان
دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته د یو سی هر یو درنه پیسې اخلي، کنځلي کوي، بدره دی وایي. موږ څلور ورځې په اردوګا کې آن یو ګیلاس اوبه نه راکول.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د غبرګونونو دوام ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې باور دی چې کارټونی فلمونه د ماشومانو د تفریح او روزنې په برخه کې کوم رول لوبوي.
د هر عمر سړی کارټونی ګوري او پیغامونه ورته نخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرایلو د وروستیو حملو په اړه جزئیات واوري. نور مطالب هم شته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اخغلی دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له ایران د افغان کډوالو درستنیدو لړۍ پیچلی بحران بللای دی. UNHCR په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه، له ایران درستنیدونکو کډوالو په کچه کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د سازمان ویلي چې د محدودو مالی سرچینو او د راستنیدونکو د ډیر شمیر له کبله د کډوالو د ملاتړ لپاره د دوی ظرفیت به یوازې د څو نورو اونیو لپاره دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچسیار د تیر جون میاشتې له 14مې رئیس له ایران د افغان کډوالو د ستنیدو د بهیر زیاتواله پیچلی بحران بللې ویلې دي چې د غستنیدنه ډېرې په خپل خوخانه ده، بلکې ډېروی د جبري ستنیدو لویر افغانستان ته د تک پریکړه کړي. دغه سازمان د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو د ستنیدو بهیر دی رضاکارانه، خوندي او له درناوي ډک کړي. ځکه د یونیچسیار په ټکو پر افغان کډوالو د فشار راوستل نه یوازې د سیمې د لازیاتی بی ثباتی لامل کی دایشی، بلکې اروپا ته د کډوالۍ د نوي څپې د پیلېدو لامل هم ګرځي. یونیچسیار په اعلامیه کې چې پرون د جولای په 4مې خبره کړې ویلي چې یوازې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له هیواده ل 3 زره ډیر افغان کډوال راستانه شوی. داسې مهال چې د اعلامیې پر بنسټ د روان کال د جنوري او جون ترمنځ په اوسط ډول د شمیر د ورځې 5000 کسانو ته رسیدل. دغه سازمان ویلي چې د روان 2015 کال له پیل راهیسې له 1,000,000 او 4,00,000 ډیر افغان کډوال په جیبری ډول او په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستانه شوی چې یوازې 1,000,000 له ایران ایستل شوی. یونیچسیار په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو لپاره د بیړني او پام وړ مرستې غوښتنه کړې ویلې دي. په پولو کې د کډوالو د سمدستي اړتیاو د پوره او د راستنیدونکو د بیا یو ځای کېدو لپاره اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا ده. دغه سازمان ویلي ستنو شوي او کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د 214 میلیونه ډالر غوښتل شوي بودیجې نه تر اوسه دوی یوازې 28% ترلاسه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې راستانه شوي افغانان په خپل هیواد کې هغه چې له بېلابېلو اړخونو له بحرانونو سره مخ دي، د اړتیا وړ استوګنځایونو، روغتیایي خدمتونو او د زده کړو په ګډون پراخه ستونزې لري. په همدې حال کې ایران یو شمېر راستانه شوي افغانان په هغه هیواد کې د سخت ژوند او له دوی سره د ایراني پولیسو د چلند بېلابېلې کیسې لري. د هرات په اسلام کلا کې د تازه راستنو شوي او کډوالو په کم کې مشت نور محمد چې درې ورځې وړاندې خپل یا تکسیزي کورنۍ سره یو ځای د غزې تر رسیدلې ازادي راډیو ته ویل
بيخي مهاجرين افغان
دی. وای دوی افغان کډوال ډیر زوروي چې اردوګا ته دی اوسي، هر یو درنه پیسې اخلي، کنزلي کوي، بدره دی. وای موږ څلور ورځې په اردوګا کې وو، ان یو ګیلا صوبې نه راکولې چې وبو مو غوختي ویل به په پیسو یو اخلي. یو بوتل موږ ته په 500 تومن راکولو، ډوډۍ خو اصلا پیدا کېدنه
به کلی پیدا نه مېشو.
په همدې کم کې بل میشت راستون شوی 55 کلن سید حسین ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کور دننه د خلکو لپاره کاری زمینی برابرې کړي.
برای ما کار فراهم کنه مونږه بدبخت
دی. وای موږ ته کار او روزګار پیدا کړی، زموږ درد واوري، زموږ دراتونکو غم وکړي. حال ته به موږ ته ویل چې تاسو جاسوسان یاستئ. موږ څه کړی؟ ایران افغان کډوال آباد کړي. موږ له اسلامي امارت غوړو چې امن شته خو کار نشته. موږ ته کار برابر کړي. دا پتا چل کې چې په روسیو کې ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر په بې ساري ډول زیات شوی چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې راپارولې. تازه د بشري حقوقو د آسیایي فورم له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه فورم په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تیر جون په 9مه ایراني چارواکو په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته یو وار بیا خبرداري ورکړ چې د جولای تر 6مې دې له دې هیواد ووزي کنه په وړاندې به سخت قانوني اقدامات وشي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د کډوالو روستۍ پراخ استنیدنې د دې هیواد بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ لامل سخت شوی او پیچلی کړي. یوناما خبرداري ورکړې وو چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي، نو راستنې شوی کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري د خزو د حقونو مدافع فعالانو او بنسټونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه غندلې او دای د افغان میرمنو پر وړاندې په جنسیتي اپارټاید کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللای دی. دوی په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو له لارې د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د روسیې دا اقدام پر رسمي ډول وغندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني ټولنو غبرګونونه ښودلي او د اقدامې غندلې. دغو بنسټونو او مدني ټولنو د مسکو دا پریکړه غندلې او د جرمني او پاکستان په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراضونو او اعلامیو په خپرولو د اقدام د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارټاید کې د روسیې ښکیلتیا او له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغانستان د ښځو د تاریخي بدلون بنسټ، د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکه، د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ، شنبهای ارغوانی غورځنګ او یو شمیر نور د بشري حقوقو د ملاتړ هغه بنسټونه دي چې د روسیې د دې اقدام غندنه کړي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا حق پرست د روسیې د دغه اقدام په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته ویل
اقدام روسیا را در بس
موږ د روسیې لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اقدام په کلکه غندو. د پریکړه د افغانو میرمنو لپاره یو تازه کړاو دی. طالبان نه یوازې په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې هر ورځ د ښځو ضد سیاست لمخې د ښځو په ژوند، کار او زده کړو لا محدودیتونه وضع کوي. موږ له نړیوالې ټولنې او څیرو غواړو چې د روسیې دغه پریکړه په اړه غلي پاتې نشي.
د افغانستان د مترقي میرمنو د بنسټ مشره مولوده توانه له روسي غوړي چې په دې اړه خپل پریکړه له سره غوړ وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
د روسیې د اقدام غیر انساني او له بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو ټول ارزښتونه نادیده ونیول. دا بهیر نشي. موکیل لرو چې روسیه به په خپل دغه پریکړه له سره غور وکړي او ټول هغه ارزښتونه او بشري حقوقونه به لا پام ونه غورځوي چې افغانانو یې په اړه قرباني ورکړي او د ساتنې لپاره یې مبارزه کړې ده.
دغه بنسټونو د ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو، اروپایي ټولنې، سیمایزو هیوادونو، د اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالو محکمو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې د اقدام په رسمي ډول وغندي او له طالبانو سره له هر ډول تعامل ډډه وکړي. دوی دغه راز په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ملاتړ له هم ټینګار کړي. دا دغه بنسټونو په اعلامیو کې راغلي دي چې د روسي ورسي پریکړه د افغانستان او افغانانو د ګټو خلاف عمل دی، ځکه د دوی په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او مذهبي اقلیتونو د حقونو د ټینګښ لپاره هیڅ ډول تضمین وجود نه لري او دا چې دا پریکړه به په دې هیواد کې د بشري حقونو د لا خرابېدو لامل شي. دغه خزینه فعالان ټینګار کوي چې د روسي لوري یو رژیم ته سیاسي مشروعیت ورکول چې په پراخه کچه له بشري حقوقو د بیان د ازادۍ د زده کړو او نورو مدني حقوقو څخه ښکارا سرغړونه کوي نه یوازې د نړیوالو قوانینو په وړاندې خطرناک ګام دی، بلکې د تاوتریخوالي او افراطیت د دکولو لپاره مستقیم مرسته هم بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان سیاسي سیرو او د طالبانو مخالف وسلوالو جبهو د روسي د اقدام غندلې. داسې مهال چې چین د دې پریکړې هرکلی کړی او دای د مسکو او طالبانو ترمنځ په اړخیزو اړیکو کې پرمختګ بللې. دا خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې دغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، هغه چې طالبانو زړور اقدام وباله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو اعلامیه کې د روسیې دا پریکړه زړور او ارزښتناک اقدام بللې او هیله یې ښودلې چې د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به د نورو هیوادونو لپاره هم یو لاروي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. د غراز ادعا کیږي چې حکومت هم ټول شموله نه دی. دا دلایل د دې لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
په غزه کې د تاوتریخوالي په دوام نن شنبه پر امریکایي مرستندویانو د لاسي بم برید شوی چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. د غزه د بشر پالنې بنسټ ویلي د دغو ټپیانو حالت ښه دی او ژوند ته کوم خطر نه دی پیښ. په عین حال کې په غزه کې د اسرایلو په تازه حملو کې ویل کېږي چې لږ تر لږه 70 فلسطینیان هم وژل شوي دي. د تاوتریخوالي د راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې حماس ډلې ویلي د امریکا په منځګړتوب د غزې د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی دی. له اسدالله لودین نه په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې دوه امریکایي مرستندویه کارکوونکي نن شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کوونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د مرستو د ویش په نننی پروګرام کې د غزې زرګونه ارمنو کسانو ته خوراکي مواد ویشل شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرائیلي چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزا کې له 13 سلرويشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرائیلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوی دي. په دوی کې دروستنه هغه مهال وژل شوی چې د مرستو اخیستو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلی وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له 13 میاشتې راهیسې غزا کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې 1300 کې 25 میلیونه څاخته خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل او غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برم تکړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیل په بریډونو کې څه باندې 50000 فلسطینیان وژل شوی او غزانګ دې له خاورو سره یو شوی ده. د تاوتریخوالي له دغه راپورونو سره هماله حماس د جمی پورز ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سیشن می پورز غزا کې د 2 میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته ځواب نه دی ویلې.
ل خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شل اووریز غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ په دې ورسېو کې ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یوې کمپنۍ سره د دې لیګ د سیالیو د راتلونکو لاسو پړاونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړای دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوري سو غوړلي کې ای پی ایل ټی 20 د پیلېدو خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیر زیاتې ګټې لري. لګ تر لګه یو لوبغاړی که په دغه لیګ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي. له دغه لیګه له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دیشمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لورې بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پړانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وزنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګو پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخ کې یو رستای راپور لرو. انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاو او اشخاصو هغه ډیجیټل انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څو ګوري خو ماشومان یې ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنر فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل د ماشومانو لپاره هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب رحمان ایمان د خپلو کارونو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه زمبان خو خمستي وکړه.
واه واه،
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واوریده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنځم کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شمه سلاکا وي وسم زده او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په غو کې به ما سره لګي او مده شان به مې آنلاین راز د کول.
ایمان وی بیا وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. خاغله ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوه بخښو باندې وشل شوی، یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشنی کارتونی بیا په دوه برخو وشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دوه بودی وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم
په اوس وخت کې چې دا ای آی وتلای دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تر ډیره هدا منظم شوی، او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا دری بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې اسانه وي.
ایمانوئل تروسای ځانته نورو کسانو ته د غوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتونی فلمونه جوړ کړی دي. دیش کلن مجیب الرحمن ما چې خپل هم د کارتونی فلمونو لیدل خوښوي وای د دې فلمونو خېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتونی فلمونو د خېګڼو په اړه وای
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتونی د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نه اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه لپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نورې ښېګڼې دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نورو فلمونو په شان ډېرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته پکتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډېره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکي چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادو محترمو کارکونکو ته، دی ازادی رادو اوریدونکو ولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو، او تقریبا داسې ونیسه چې 2,000,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادانه را ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. لمون نظر دا دي طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه موحد چاپیریال برابر کړي. د کدي وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دې نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په دننه افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب وسی. نو که د باندې و سیاسي یا دینی خربای څوک پولی هم او د دین له اخه، نو په دې کې چې د خپل هغه شیانو ته برابر کړي دي دینی اصول مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دینی لاسته راوړنه. خالد له غزنی خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو ورې قدر